السلام علیکم او ستړي مشه د واشنگتن نا دا پروگرام ګلوبل ویلج دی زه وکیل خان یم دا د دې پروگرام دوهم ټوک یا کیس دی او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې مخ په بدلیدونکو نړۍ کې موجودو ستونزو ته جدید حل ویل کیږي نن په دې پروگرام کې به موږ تاسو د هغه کورنۍ سره ملاوهو د چا چې د افغانستان څخه د وتلو پر مهال ماشوم روک شوی وو اوس دغه ماشوم په امریکا کې د خپل مور سره یوځای شوی د دې سره سم په تاسو بوزو د امریکا پنسلوینیا ایالت سرخار فلډلفیا ته چرته چې طالب علمانو ته په ارزانه بیا کورونا یا اپارټمنټونو لټولو کې مشکلات وي د نور راپورونو ترڅنګ با په سواد کې په لاسو د ګلکارې فرنیچرو په اړه هم راپور ګوره خو اول یو دما د دمیرستو استادو راپور نو اړخته بوزو د امریکا پنسلوینیا ایالت سرخار په لړلپیا د ها خارونو په نوم لړکی په سر کې دی کم چې تر ټولو زیات کالجونه او یونیورسټی لري خو هغه ځوانان چې دغه تاسو دکړې کوي د خپل تعلیمی ادارو په شاوخوا کې په ارزانه بیا کورونه یا اپارټمنټونه لټولو کې مشکلات سره مخ دي هغه مشکلات څه دي راځي چې په دې ویډیووي راپور کې وګورو
به جی ها ویکس د خپل زده کوونکو سره په سویمینګ پول کې وخت تیرول خوشوي نلس کلانا لوبغاړه د فلادلفیا چمپل پوهنتون کې د زده کړو سره سره زده کوونکو ته لامبو شایي
زه خپل اړه لدل تر اولم او بیا یې زه دننه بوزم
ویکس د درسیز د کرو کې ډیره تکړه ده خو د زده کړو تر څنګ مبارزه هم کوي
د دې اپارټمان د شاوخوا شپږ زرو ډالرو د یو سمستر کرایه ده کوم چې په رښتیا سره زه داسې احساس کوم چې د هغه څه ارزښت نه لري چې زه یې ترلاسه کوم زه او زما د کوټې ملګري دواړه په جمع دا پیسې ورکوو
د دوه خونو او یو تشناب دغه کور ورته د مندر لخوا ګمارل سوی دی د خپل ټول مصرف په خپله کوي د پوهنتون فیس نیمایي د سکالرشپ د لاري او نیم د خپل کار د لاري پوره کړی وای هڅه وکړه چې د پوهنتون سره نږدې ووسیږي خو هغه ته د کور کرایې ګرانې وې په فلادلفیا کې اپارټمنټ کرایه په 1300 کې 50% لوړه شوې ده ځکه هغه د کور کرایه ورکول لپاره 15000 ډالر قرض واخیست
دا خپه کوونکې خبره ده د قرضونو د لاندې په کمپس کې اوسېدل راته داسې ښکاری لکه ملنډې
د امریکا کې یوازینی دا نه ده چې د قرضو لاندې ده د امریکا د کورونو او شارونو ترکی ادارې تر مخه د ډیری زده کوونکو لپاره ژوند لګښتونه ډیریږي سارا ګولډبریک په ټمپل پونتون کې د لوړو زده کړو پروفیسر ده چې د کورنیو د لګښتونو مطالعه کوي
مونږ اټکل کوو چې په هر دوه زده کوونکو کې نږدې یو د کور اخیستلو توان نه لري تر ټولو عامه خبره چې مونږ یې د یو زده کوونکو نه اورو هغه دا چې زه به په دې میاشت کې خپل کرایه نشم ورکولی دوی لازم نه ده هر ورځ وخوري یا دوی نشي کولی هر ورځ ټولګي ته راشي دوی لازم نه ده چې هر ورځ خوراک وکړي یا ټولګي ته راشي
د کالج پاره زموږ نظر دی چې د کوونکی په بوټو کې پټ یو ودانی کې ژوند کوي دا معیار نه دی
وسنی کالجونو په انټونونو کې اوس دا کم لیدل کېږي تر دې حد چې د قام شاوخوا 12% زده کوونکي په حقیقت کې د کالج په کمپس کې اوسېږي
تیر کال سارا د هوپ سنټر فور کالج کمیونټي اند جسټس په نوم یو سیړنیز مرکز جوړ کړ چې د زده کوونکو تعلیم په لار کې موجود مالی خندونو لار راوباسي په ټمپل کې د خوراک د کمی شکار زده کوونکو سره مرسته کیږي او د پونتون یو ټیم هغه زده کوونکو سره مرسته کوي چې د اوسېدو لپاره د کورونو کې ورته ستونځوي
مونږ بیا دې جوګه شو چې زمونږ د مشورو د مرکز سرچینو سره د دوی ملاتړ وکړو
د یونیورسټي په ودانۍ یا کیمپس کې په ارزانه بیا کورونه نیول نه پیدا کیږي سارا وايي کالجونو او پوهنتونونو چې د بجټ کمیدو سره مخ دي دوی خوراک او اوسېدل ته د ګټي په نظر ګوري
که تاسو هستوګنې ته د ګټې یو مرکز په نظر کتل پیل کړئ، نو تاسو به زده کوونکو باندې کرایې نورې هم زیاتې کړئ، ځکه چې تاسو یې کولی شئ. بله خبره دا ده چې د ښوونځیو مخ په ډیرېدو شمېر واقعا هڅه کوي د یو ځانګړي ډول زده کوونکي او کورنۍ ځان ته متوجه کړي. دا یوه داسې کورنۍ وي چې خورا ډېر د مصرف څخه زیات آمد لري، او دا یوه داسې کورنۍ وي چې لږ مالي مرستې سره به ډېره زده کړې ورکړي. نو د زده کوونکو رهایشي حالونو د پخوا په پرتله لوی دي، سهولت هم کافی دي.
دا د کیمپس بیرون کې صدا چې د نوي او شی ودانې وشتمنو زده کوونکو ته ورکول کیږي. هر څوک دا تجربه نسی ترلاسه کولای. په فلادلفیا ښار کې لسلورو کسانو زه یو تن د غریبۍ ترکش لاندې ژوند کوي. دا د واد په ټولو ښارونو کې د کالجونو او یونیورسيټي په نوم لړ کې په دویم نمبر دی، ځکه ارزانه بیا کورونا لټول ګران وي. د ښار زه یوازې سو قدمه لري شپږ وزره زده کوونکي د فلادلفیا کبنچی کالج کې زده کړې ترلاسه کوي.
هرڅه زره دی په ویلو نه شرمېږم، سرپنا، سوفا، انلاین لټون او دا غه شیانو چې زه تر سره کولو ته مجبورم.
تامس د هغه کسانو څخه دی چې اوسېدو ځای نه لري، کار کوي خو وای نه سي کولای چې اپارټمنټ ترلاسه کولو لپاره پیسې بچت کړي.
زیرمه غیر یقیني ده، زیرمه د کرایې درې چنده ده، حتی ځنه شم کولای چې لکار څخه هم د یو وخت کرایې جمع کولو هڅه وکړم. دا بيخي عملي نه ده.
په یو زور کانوینټ کې یو نوی پروګرام هله ده د تامس پشان د نوروز د کوونکو سره مرسته وکړی سي.
نو دا به یو دی کوټوي، ځکهونکي با په بشپړ ډول بسترونه، میزونه، جامې ولري، او دا ټول د ګټ تشنابونو سره خپل ګټ سینک ولري.
ساندرا ګلوري د ډول یو اس ای د فلادلفیا رئیس ده، یو غیر انتفاعي اداره چې به کوري کنورکس کوي. دوی پلان لري چې د کانوینټ بیا جوړ کړي چې د فلادلفیا په اوجدیو کې د کالجونو سلرویس د کوونکو ته پکې ځای ورکړي سي.
دوی ډېر د زده کوونکو د قرضې پروګرامونه لري، او که دوی نن له ښوونځي څخه وستل شي نو دوی به هم دا قرض په سر لري او هیڅ ډګري به نه لري، او دا به د دوی لپاره ډېره بده وي که دوی هیڅکله ښوونځي ته لاړ نه شي.
$10,000 هر کال به د زده کوونکو ترمنځ وویشل سي.
که مونږ کولای شو چې د دوی تعلیم پوره کړو، هیله ده چې دوی به بیا هیڅکله د بې کورۍ په اړه اندېښنه ونه لري. غربت د دوی ماشومان به په دې اړه اندېښنه ونه لري.
د هغې برخې لپاره د چمپل بډیها ویکس تمه لري چې په دې سمسټر کې په سویمنګ کې ډېر ساعتونه تیر کړي، نو هغه کولی سي چې په راتلونکي سمسټر کې د استوګنې بل قرض په سر واخلي.
څنګه چې تاسو ته پته ده، د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده. تاسو ته پته ده چې د پولیو دغه ویکسین بیخي بې ضرر دي، او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق کړي شوې دي. زما تمام خویندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي، او د ټول عمر د مازورکیانه بچ ساتي.
په بنگلاديش کې د خلکو د مخالفت او د ځنی مذهبي مشرانو د ناخوخه باوجود هم ډېر جنکه په وبو د سرفنګ لوبه زده کوي، او غواړي په دې لوبه کې ځان لا نوم او مقام جوړ کړي. د ځنی سرفنګ کوونکو جنکو کورنۍ هم د هغوی په دې شوق خوشاله نه دي، خو دغه جنکه د ډېرو خندونو پس هم په وبو سرفنګ کول غواړي.
د نړۍ د ټولو لوی ساحل په بنگلاديش کې دی، او هغه هم د دغه ملک یوازینی ساحلي ښار د کاش په سیمه کې موقعیت لري، او د هغه ځینې انجونې دي چې په سمندر کې سرفنګ وهي. په دې هیواد کې چې اکثریت خلک مسلمانان دي او 1.5 میلیونه نفوس لري، دا ډول نظارې پکې ډېرې کمې لیدل کیږي. زیاتره سرفنګ کوونکي نارینه دي. ځینې خلک وایي چې د هغوی نه خوښي چې انجونې د دلته لوبې وکړي. صوبه ماهراس د دغو خلکو پروا نه لري. هغه د دغه سیمې د 12 سرفنګ کوونکو انجونې له جملې څخه یو ده. هغه ماته په بو کې د لوب سره د خپلې مینې په حق له کوبای.
زما ملګری په بو کې لوبې کوي. کله چې زه د یو لوی سپې سره مخامخ سم او لاړ سم، پرې نو زه ډېر ښه احساسوم. هم له دې کبله زما سرفنګ ډېر خوښ دی. خلک چې ما وویني نو وای ډېر ښه، ها د بو د یو لوی سپې باندې سرفنګ وکړو. هر څوک په ساحل زما ننداره کوي، هر څوک نستایي، خو بیا ځینې داسې لوکان دي چې هغه بده خبرې کوي. هغه ما نه پیژني، خلک په دې نه پوهیږي او خبرې کوي. زیاتره بنگالان دا کار نه خوښي.
خلک پدې نه پوهیږي او خبرې کوي او زیاتره بنگالیان دا کار نه خوښوي. په دغه سیمه کې د اسلام سختریزو له بریدونو څخه وروسته د غنجونو ته هم ګواښونه شوي دي. دلته په یوه نږدې مدرسه کې چې غیر دولتي مؤسسې ورسره مرسته کوي، په دغه مرسته کوونکو کې یو شمیر بهر نشته کسان هم شامل دي. یو امام چې هلکان ته د قران او اسلام درس ورکوي.
What do you think about
نو بیا په اسلام کې د میرمنو کردار څه دی؟
پوبو کې د لوبو په اړه زه دا وایم چې دا ښه خبره ده. نجونې باید خپل بدن پټ وساتي چې هلکان یې ونه ویني. نجونو ته دا ویل شوی دی چې هغوی د هلکانو د نظر نه ځان لرې وساتي. نجونې د درناوي وړ دي او هغوی ته دا امر شوی دی چې په پرده کې ووسی. نو که نجونې ساحل ته ورځي نو ډېر خلک به وویني، نو دا ګناه ده، دا ښه خبره نه ده. دوی آزادي لري، دوی ډېر څه کول خوښوي، دوی ژوند لري. په بنگلاديش کې میرمنې څه کوي؟ دوی ودونه وکړي او په کور کې کینی. دوی ټول ژوند داسې تیروي د کور د باندې ډېر څه د کولو شته دي. هیله ما پرېږدي، تاسو چې څه کوئ هغه ډېر د ستاینې وړ دي. تاسو زموږ ملک ته ښه نوم ورکوئ. زه خو یوازې دا غواړم چې د دوی په مخونو مسکا ووینم.
د شو مامور د خپل لور په پرمختګ باور لري.
زما لور سرفنګ کوي او زه به ډیره خوشاله یم. مجموع ژوند روان دی، که خدای غواړي نو زما لور به ډیره مخکې ولاړ شي. دا د سلویش او پنځوس کلونو پورې سرفنګ کولی شي. شلو به دی وکړي او بهر ملک ته دی تلی شي.
په دې سیمه کې غربت ډیر زیات دی او په ماشومتوب کې ودول هم زیات دی. په دې سیمه کې د درېونه یو انجلۍ د پنځلس کلونو په کم عمر کې ودیږي. د صوبې مور اختر په خپل د دیارلس کلو په عمر واده شوې ده. هغه خپل ټول لونې د دیارلس کلونو له عمر نه مخکې واده کړی دی، خو صوبه نه ده واده کړی. د هغه میړه په نشو روک دی او هغه یوازې سر د خپل کورنۍ مسؤلیت په غاړه لري. هغه د خپل لور د سرفن نه خوشاله نه ده.
که هغه دند لراله نو دا به زموږ لپاره شوازه ډیره ناروغي لرمه. زه داسې څوک نه لرم چې مال درمل راوړي. زه په کور کې یوازې یم. یو شزه باید د بلې شزې په مشکل پوه سي. دا په خپل هم شزه ده او دا ما ډیره کړوي.
صوبې په خپل کورنۍ کې وزنې ناواده شوی پیغله ده. کله چې هغه سرفنګ نه کوي، هغه د خپل مور سره کومک کوي. د مور په ناخوښۍ برسیره هغه د سرفنګ د کلنۍ مسابقې ګټلو ته هم ژمنه ده. او نن هغه مهمه ورځ ده چې صوبې او نور نجونې به سبا 15 بجې ساحل ته روان شي چې د مسابقې لپاره تیاری ونیسي. زه چې اوس سمندر څپو ته ګورم نو ماته داسې ښکاري چې دا به ستاسو لپاره مشکل وي. آیا ته به دا وکړای شي؟
زه په دویم نمبر یم.
نندرکون کې د دغه مسابقې نه د خوند اخیستلو لپاره راغون شوي دي. ځایي خلک چې پکې مذهبي کسان هم شامل دي، د جنود دغه مسابقې نه ناخوښ دي. نندرکون کې د جنود او هلکانو د لوبې کټلو ته ور روان دي.
زمانم صوبه مهراز ته ټول ته سلام وایم. زه ډیره خوشاله يم چې نن په فاینل کې لوبه کوم. که زه لومړی مقام وګټم نو ډیره به خوشاله سم.
صوبه مهراز او نور انجونی د مسابقې نمخ کې یو څه ویریږي او د صوبه ملګری شما هم لږ در فشار لاندې ده.
زه ډیره ویریږم که خپل لوبي په اړه اندیښمنه یم. آیا زه به شلو به وکړم؟ د اوبو سپې بدې دي. که زه دا مسابقه وګټم نو زه به ډیره خوشاله سم.
شپلې وهل شو او اوس سمندر له څپو سره مخ دي. دوی ټول هلته روان شو.
زه ډیر زیات خوشاله یم. دا زما خوب وو او اوس دا پرې ښه بدل شو.
صبح ماهر لومړی مقام وګټه. د دې لیدلو لپاره د دې د کورنۍ غړي هم راغلي او د په داسې حال کې خوشحالي کوله چې د دې د بریالیتوب کپونه هم ورکړل شول.
ما دوه ځله دغه مسابقه وبایلله او دا ځل مې وګټاله. زما نوم صوبه مهراز دی او زه اوس د دې کال ګټونکی یم. ما دوه ځله دغه مسابقه وبایلله او د دې ځل مې وګټاله. زما نوم صوبه مهراز دی او زه اوس د دې کال ګټونکی یم. ما ځانته بیا بیا دا وویل چې زه به هیله نه پرېږدم. زه چې کله د سرفنګ لپاره ولاړم نو ما وویل دا زه کولی سم.
صوبه مهراز وایي چې هغه به دا پیسې خپلې کورنۍ او د بورډینګ کلب ته ورکړي تر څو نور نجونې د هغې په شان ترې ګټه واخلي.
قدرمنو کتونکو، پاکستان افغانستان د کووډ 19
بندیز دې په کاروبارونو باندې
کورونا وایرس د امریکان لپاره
پاسونه له ډولې دي خلکو خپل حفاظت کړل
دي وسره اوسه د ټوټل ملاري د پښتون ملاري
د ټیکنالوژي په نړۍ کې چې د تیزی سره کم بدلون هر ورځ لیدل کیږي د دې په حساب سره ماهرین وای ډیره ضروری ده چې ماشومان ته د وړوکوالینا د دې زده کړه ورکړي شي او په دې لړ کې کمپیوټر کوډینګ ډیر اهم ده د ورجینیا په یو سکول کې ماشومان د پاره د کمپیوټر کوډینګ د زده کړې پروګرام شروع کړی شوی دی او د ماشومان سره سره د دوی مور او پلار هم ته مطمئن ښکاری
داله جادو د بډې لټالونو شاپېرو کو او نورو په رپورو شیانو ډک یو خالی آس دی
کوټ د فیوچر د امریکا په کچه له کمپیوټر ساينس سره د آشنایی یو پروګرام دی چې د ورجینیا د لاوډن ولسوالۍ په یوه لومړنۍ ښوونځي کې ماشومانو کمپیوټري کوډونه یا کوډینګ ورزده کوي جاشوا جانسن دغه پروګرام خونګي او تعلیمي نصاب مسؤل دی
زموږ مهم هدف دا دی چې د کوونکو ته د ښوونې په لومړیو پړاوونو کې تر پنځم ټولګي پورې دغه پروګرام وړاندې کړو چې د کمپیوټري کوډونو او کمپیوټر ساينس سره د دوی علاقه زیات شي او دوی ته پراتونکو کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د کار زمينه پیدا کړو
د راوند هیلپر لمرني خوانځي کې ماشومان د اپیک بلډ نايټ په نامه مراسم کې چې د زده کوونکو کورنۍ او ملګري ورته بلل شوی وو د کمپیوټري کوډونو د جوړولو خپل لمرني تجربې ننداري ته وړاندې کړې
یو حقیقت دا دی چې موږ نشو کولای یو ډول کارونه په دوامدار توګه په وی طریقې سره ترسره کړو او خپل زده کوونکو ته ملرو چې د راتلونکو لپاره چې دوی ته انتظار ده بیر چمتو اوسي
pretty much coding to mala para coding you python ar sidun ki nadai da chiri chi taso yow shay ta padi ruziat tu tarkibat sara badlun war khawale si chnawi video game na jod kray
the meddling the lumrani khwanzi mudir herman maisel why the coding musbat ta'sir pas da kaun ko bandal khwanzi bahar ham arzikht lari
da dil para che khpal zakun ki de te chamtu klu che panadai ki khpal la ra paida kray aw ham da nadai pa kacha la noro sara siali wakri mung waadu che zamung zakun ki coding zakri aw pa da tajrube sara sambal wi
zakun ki kit teller aw zender بوش وای کوډینګ ډیر پز راپور دی
د نورو ډیرو دندو لپاره په کار راځي زه فکر کوم چې چری کوم ورځ ز داسې یو ځند ولرم چې کوډ کول پکې نه وي بیا هم غواړم چې د کوډ کولو استعداد ولرم زه فکر کوم چې د شرط لپاره نه زده کوم بلکې د هغه رښتیا چې زه ورسره مینا او شوق لرم
د راوند هیلپ په لومړني ښوونځي کې اوماري فالکنز په خپل زوی باندې د کوډینګ د پروګرام مثبت اغیز لیدلې دی
په داسې یو چاپیریال کې چې د زده کړې په پروسه کې د ټولو ګډون اړین دی د نویو شیانو په زده کولو سره تاسو وینئ چې زده کوونکي پکې د رهبرۍ مقام ته ځان رسوي
د ښوونځي مسؤلین وایي په دغه پروګرام کې د زده کوونکو ګډون د دوی لپاره به شمیره ګټه لري
ماشومان اړتیا لري چې خپل نظر او فکر څرګند کړي زما لپاره کوډینګ دغه فرصت برابروي که غواړي چې زده کوونکي مو په نړیواله کچه سیالي وکړي که غواړي چې زده کوونکي مو په نړۍ کې لار کوونکي ووسی نو کوډینګ یې ډیر ښه پیل دی
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخه تراغلي دي خپل کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغ په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي
په زرګونو افغانان د اگست په 15مه د طالبانو په واک کې د راتللو سره سم د افغانستان نه د تیښتې په خاطر د کابل هوایی ډګر ته ورغلیو چې پکې د اتلسو میاشتو فرزاد هم د خپل مور او پلار سره ورغلیو خو د ازغن تار په اوږدو کې امریکایي سمندري ځواکونو ته د سپارلو په وخت لا درکه شوه د امریکا غږ خبریاله نوشابه آشنا څو ورځې وروسته د فرزاد او د هغې مور سره د ملاقات لپاره ورغلی چې اوس دغه ماشوم په امریکا کې د خپل مور سره یوځای شوی تفصیل هم په دې راپور کې
دا یو نیم کلن فرزاد او د کورنۍ د مهاجرت کیسې لدی زې پیلېږي.
بله شهرم د سفارت د امریکا کار میکردم، امریکا
خاون می د امریکانو سره د امریکا په سفارت کې کار کاوه. د لپاره چې د هغه ژوند په خطر کې وونه، موږ د سفارت د هغه پروسې لمخې چې د سفارت کارکونکو یې سل کورمو امریکا ته د تلو په نیت حرکت وکړ.
دا فرزاد د مور په وینا کله چې دوی میدان ته ورسیدل اوازه خنه و، ماشومان هم ډیر نارامي کوله، لمر ډیر تیز و، ماشومان ژړل. په همدې وخت کې د بهرنیو ځواکونو پام شو او له دوی نه د ماشومانو د خوندي تیرولو غوښتنه وکړه.
نیروی مارین اشتکار را طلب کرد.
خاص ځواکونو موږ نه د ماشومان د اخیستلو غوښتنه وکړه تر څو په امن کې له دروازې اخوا میدان لورته تیر کړي. موږ ورته خپل درې ماشومان ورکړل، یوازې مشر زوی مې را سره پاتې شو. درې ساعت وروسته چې اچکایا ته داخل شو د ماشومان پوښتنه مې وکړه. دوه ماشومان مې پیدا کړل چې وزما وړه لور وه او بله مې وریره وه، خو درې ماشوم مې چې هر څومره ولټوه پیدا مې نه کړ.
دا فرزاد د مور په وینا دا فرزاد پلار د خپل زوی په لټون له هوایي ډګر نه بیرته ستنیږي.
وخت کې بچی ما کې ګم شو.
کله چې مې زوی په میدان کې لمونګ ورک شو، خاون مې د میدان نه بیرته ستون شو. هر چاته به د زوی عکسونه خوده او د ورکه اعلانونه د میدان په دروازه کې بند کړی وو. د زوی د لټولو لپاره پاتې شو. وګوره مونږ د خاون لپاره مې له هواده د وټو اراده وکړه چې د هغې ژوند په خطر کې وو. آخر هم خاون مې پاتې شو او زوی مې رانه ورک شو. د فرزاد پلار اوس هم په افغانستان کې په خطر کې دی.
اتلس کلنه وحیده ولس ورځې د خپل یو نیم کلن زوی نه بي خبره پاتې شوې وه.
احساس میکردم که دیگه
داسې مې احساس کاوه چې زه هم مړایم. دا د یو مور لپاره ډیره سخته ده.
خیلی سخته برای یک مور.
پلار د خپل کوچني زوی په لټه د کابل هوایی ډګر هر لور ته د فرزاد عکسونه د ورکې د اعلان سره زړول او مور د بې خبرۍ په تیاره ګوښه کې پاتې وه. چې د مهاجرت د لړۍ په ولسم ورځې د دوبۍ په کمپ کې کله چې انټرنټ ته لاسرسی پیدا کړ، نو د تلیفون په مسیج د فرزاد د پیدا کېدو خبر ترلاسه کړ چې فرزاد جوړ او په ناروې کې دی. یو نیم کلن فرزاد درې څلوېښت ورځې د مور له غېږې لرې په ناروې کې تیرې کړې.
وقتی که ما در امریکا رسیدیم،
کله چې مونږ د امریکایانو کمپ ته راغلو، نو زوی می د ناروی نه راته راوست. خو کله چې خلکو ولیدم زوی راته نه راکوه، ویلی چې ته ډیره وړه یې، دا زوی ستا نه دی. بیا یې زما او زما د زوی ډی این ای معلوم کړه او چې مطمئن شول بیا یې زما زوی راکړ. دردونکې خدا و چې زوی مې ماته نه راته. یو د بیګانګۍ احساس کاوه. دې کار ډیره زورولی وم چې ولې مې زوی زهیره کړی یم. بل دا چې فرزاد زما شودې خوړلې، زه خفه وم چې ولې مې زوی زما له شیدو محروم شوی و. ډیره سخته وه.
کوچنی فرزاد او ورور یې اوس د پلار غېږ او پلار یې بیرته د کورنۍ سره یو ځای کېدل غواړي. د فرزاد مور هم ورته هیله لري.
بعد امریکا تشکر میکنم که بچه ما پیش فامیلش
د امریکا څخه مننه کوم چې زما زوی خپل مور ته ورسو. اوس زمي کورنۍ پسې خفه يم. هوای ما او زو هغوی ته ضرورت لرو. هیله لرم ما هم د لیک د رواني پروسې له طریقه خپل کورنۍ ته ورسوي.
بچه ما خو پیدا شو،
زوی مې پیدا شو. زه هیله لرم چې یو ورځ مې چې د کوچنیو پلار هم خپلو بچیو ته راشي. زه ورته پلار کېدای نشم. ماشومان مې واړه دي، پلار ته اړتیا لري. مشر زوی مې هر شپه د خوب وخت کې له ما پوښتي چې مورې پلار مې چیرته دی.
د معلوماتو له مخې د اګست له 15 نه وروسته د دوه اونیو په ترڅ کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستان وایستل شول. په امریکا کې د کډوالۍ او پناه اخیستنې د خدمتونو ادارې ویلي په هغو افغانانو کې کابو 40% ماشومان دي چې امریکایي پوځیانو سږ کال له افغانستان ایستلي دي.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا دی واستا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پسترګه قتل غواړي.
تخپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایس کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 00202 853 1512.
په سواد کې په لاسو د ګلخاره فرنیچر سلګونه کاله زوړ کلتوري هنر دی چې تر سو مودې زند رستو بیا پیل شوی دی. ځایی هنرمندان او ترکانان وای دوی په لرګو باندې ټول کار په لاسو کوي او د خلکو په غوښتنه ور باندې هر ډول ګلخاري کوي. تفصیل په دې ویډیوي راپور کې.
په سواد کې د سلونو کالو زوړ او کلتوري فرنیچر رو د لاسو د ګلکاری کار یو ځل بیا شروع شوی دی چې خلک یې ډېر زیات خوښوي. ځایي هنرمندان وایي چې دوی په فرنیچر ټول کار یا ګلکاری په لاسو باندې کوي. دا ګلکاری یو ترکان اکرام الله دی وته وایي
دا هنر چې کوم دی دا زموږ خپل کسب دی. موږ هغه یې زده کړی دی. اول دا لرګي موږ کټای وکړو بیا په دې کې دا هم ګلکاری چې دا ډیزاین جوړ کړو. بل د دې فرنیچر چې کوم دی موږ د خلکو په ډیمانډ باندې جوړو. هر قسم فرنیچر په دې کې هر ډیزاینونه چې راځي موږ د خلکو په ډیمانډ باندې جوړو. دا فرنیچر چې دی د پاکستان خلک هم خوښوي. د پاکستان بهر نه چې کوم خلک راځي هغه هم ډېر په شوق باندې خوښوي.
تاریخ پوهان وایي چې 5000 کاله شاته د بت مت په دور کې بعد دغه وخت هنرمندو دا د ګلکاری کار په ګټو باندې کوو او سلونو کاله شاته هنرمندانو دا کار په لرګو په لاس باندې کوو چې اوس هم دا کار په زړو جوماتونو یا حجرو په دروازو ستنو باندې موجود دی. د وخت کې خلک د لاسو د ګلکاری فرنیچر خوښوي او خاص کر په ودونو کې خلک خپل لوریانو یا خویندو لا د لاسو ګل فرنیچر اخلي. د لاسو ګل فرنیچر کې کرتونه، کرسۍ، صوفې، الماری، سنگار میز او نور فرنیچر هم جوړول کېږي. هنرمند وایي چې دا ټولې کمرې د فرنیچر یو سیټ بیا د 2.5 لک تر 3.5 لک روپو پورې ده. یو هنرمند انوراړي وایي
چې په خلکو هغه تیار دغه خو خول کم چې لاور نه دی زونه نه براد لګ نه اوس په سواد کې موږ دا کار چې کم شروع کړی نو اوس ټول خلک دا شی خوښي. زموږ د سواد ته خپل دا د لاسو کار دی کنه. کارګر تاسو وکتل په خپل ټول په لاسو باندې کیږي او ډیر لږ خلک ډیر زیات خوښيږي.
دا فرنیچر د کینیډا او د ملیشیا نه د راغلي لرګي نه جوړیږي او هیواد یې نړۍ ته په دې فرنیچر روړو باندې مندیس نشته چې لګولی. دا فرنیچر اوس د هیواد د بلابل زمو ته خلک وړي. هنرمند وایي چې د کینیډا او ملیشیا نه راتلونکي لرګي د ځایي لرګي نه ارزان وو خو د ډالر د قد سواګېدو سره اوس دا لرګي ډېر ګران شوی دی چې لګولی. دا فرنیچر بیا هم زیاده شوې ده. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض دی او زمونږ د آینده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی ده او اسلامي نظریاتي کونسل د هغې فتوی توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دی چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو قطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افواه کې را نشو او موږ د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطرې یقیني.
هم دا د نن ورځې ګلوبل ویلیج پروګرام چې تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتو د راتلونکو خبرونو سره بای یو ځل بیا تاسو روان دي راځو. تر هغه زه وکیل خان او پروډوسر کلیم افضل تاسو نه اخلو اجازه تا چې چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه. دل وی الله پامان.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصف هستم و با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. از این پس روزهای یک شنبه و دوشنبه ما حفیظ آصفی به همراهی همکارم احد عزیزاده برنامه روایت امروز گردانندگی میکنیم که به مسائل فرهنگی پس از تسلط طالبان در افغانستان اختصاص خواهد یافت. در برنامه روایت امروز مهمان داره، مهمان محترم برنامه، آقای علی کیان، نویسنده و کارگردان سینما و دست در کار مسائل فرهنگی است که از پاریس با ما صحبت میکنن. از آقای کیان در رابطه با آخرین تلاشا و فعالیت های اونا در فرانسه صحبت میکنیم. جناب آقای کیان سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا دارین؟
سلام، تشکر و سلام به بیننده های محترم صدای آشنا.
گفتن است خدمت شنوندگان که هم برنامه ما یعنی برنامه روایت امروز به صورت زنده روی انبار موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش میشه، هم بیننده های ما همی برنامه را از طریق ساتلایت میبینن. جناب آقای کیان خوشحال هستم که شما به فرانسه شریف بردین. خب پس از تسلط طالبان از افغانستان خارج شده این درست است؟
بله، ما بعد از سقوط کابل در رویداد 15 آگوست از افغانستان خارج شدیم و فعلا در کشور فرانسه پناهنده هستیم.
در آخرین صحبت هایی که ما شما داشتیم، شما که از گرداننده ها و یا شاید هم گرداننده برنامه و تأسیس کننده برنامه مهرگان فیلم در افغانستان بودین که هرچندگاه جشنواره های هنری سینمایی را در افغانستان برگزار میکردین، برآمدن از افغانستان پس از این تلاش ها و فعالیت های هنری به یک بارگی بریدن از همه چیز چقدر برای شما دشوار بوده؟
خب قاعدتا کار دشواری بود به خاطر که ما تمام دستاوردهای 20 ساله را در افغانستان از دست دادیم و برنامه های مهم سالانه ای که ما در افغانستان داشتیم که یک از اونها هم جشنواره بین‌المللی فیلم مهرگان بود و همینطور نهاد هنری که من مدیریت میکردم به نام آکادمی هنر و علوم سینمایی که تمام برنامه های هنری ما در واقع در آکادمی هنر مدیریت و برنامه ریزی میشد. همه این فعالیت ها متاسفانه با فروپاشی دولت افغانستان و سقوط کابل متوقف شد، اما با آن هم ما بعد از این که از افغانستان خارج شدیم به تلاش هایمون ادامه دادیم و به لحاظ فردی تانستیم که در طول یک و نیم سال گذشته کارهای خیلی خوب را
بله. در طول برنامه که 25 دقیقه دیگه هم خواهد بود مطمئنن در رابطه به تازه ترین کارهای شما، مشکلات فرارای شما صحبت خواهد کردیم، اما یک مسئله را من نظر شما را میخواستم آقای کیان. پس از اینکه طالبان آمدن در آغاز و قدرت تصاحب کردن در گذشته ها در دهه 90 مطمئنن پس از آمدن بلافاصله برخورد بسیار تند و خشنی داشتن با همه دستاندرکاران مسائل هنری. ای بار به شکل مشخص کدام اطلاعیه ابلاغی خاص صادر نکردن. گفتم میشه که بسیاری از هنرمندا و دستندرکاران مسائل فرهنگی خود سانسوری کردن پیش از اینکه طالبان بگن. خودشان با در نظر داشت و با خاطره که از طالبان دهه 90 داشتن بلافاصله افغانستان ترک کردن. شما چی احساس داشتین؟ آیا فکر میکنین که فعالیت های سینمایی کماکان میتونست ادامه پیدا بکنه؟
خب این موضوع در واقع یک و نیم سال گذشته به خوبی ثابت کرد که سیاست های طالبان و رفتار آنها در قبال مسائل فرهنگی و خصوص مسائل هنری چگونه هست. درسته که طالبان اطلاعیه خاصی ندادن و تصور میشه که طالبان 2021 یا 2022 با طالبان 20 سال پیش تفاوت های داره. منتها من فکر میکنم که این تفاوت ها بیشتر در این هست که طالبان 20 سال پیش طالبان صرفا ایدئولوژیک بودن و طالبان امروز طالبانی هستند که با تمام مسائل برخورد سیاسی امنیتی و اقتصادی دارن و در واقع بیشتر از طریق خدعه و نیرنگ و فریب وارد میشن، چنانچه که اونا در آغاز اطلاعیه دادن عفو عمومی اعلان کردن که ما با هیچ یک از مخالفین خود، حتی مخالفین مسلح و فعالان جامعه مدنی، زنان و هیچ یک از افراد جامعه مشکلی نخواهیم داشت و هیچ کدام از این افراد تحت پیگرد ما قرار نخواهد گرفت. اما خیلی زود ما دیدیم که طالبان در ابعاد خیلی گسترده شروع کردن به تصویه حساب با انهای مختلف و تعداد زیادی از مردم دفاع، نظامی ها، فعالان مدنی، فعالان سیاسی و برخی از هنرمندا و همینطور جامعه روزنامه نگاری را محاکمه صحرایی کردند یا آنها را به زندان انداختند و تعداد زیادی در واقع مفقود الاثر هست. همین حالا ما چندین روزنامه‌نگار رو داریم که در بند طالبان هستن و تعداد هم خب همون اوایل تعداد رو هم تیرباران کردن، محاکمه صحرایی کردن. خب اینا چیزایی هست که قاعدتا جای ترس داره و نشان میده که زمینه هیچ گونه فعالیت جدی در عرصه فرهنگ و هنر و خصوص سینما در افغانستان وجود نداره.
بله. خب شما برآمدین و امریکم که فرمودین پیشتر که در افغانستان گردانندگی اکادمی هنر علوم سینمایی را هم به دوش داشتین، آیا از همکاران از اعضای شما هم هستن با شما در فرانسه؟ چون اشتغال داشتن به مسائل هنری خب به تنهایی امکان پذیر نیست. آیا شما در اونجا دوستان، آشنایان از همکاران خود دارین با خود؟
بله، تعداد از همکارای ما هستن اینجا در فرانسه و یک تعدادی هم که باقی مانده بودن. ما تلاش کردیم زمینه پذیرش برای اونا را هم فراهم بکنیم. متاسفانه چند نفر هنوز هم در افغانستان باقی مانده به خاطر که اونا پذیرش کشور ثانی رو دارن، اما به دلیل نداشتن پاسپورت همچنان گیر ماندن و در شرایط ناگوار به سر میبرن.
شما پس از رسیدن که با گمانم بیشتر از یک و نیم سال میشه به فرانسه، خب اول آشنایی با ناآشنایی بهتر بگویم با یک فرهنگ و محیط جدید مدت در بر میگیره تا آهسته آهسته عادی شوین، چقدر وقت گرفت تا شما بالاخره جای پای بر خود باز کنین و چی کارهایی را شما تصمیم داشتین که به مرحله اجرا بگذارین و اجرا هم کنین؟
خب
خب این یک مثال خیلی پیچیده هست، چون ما اون جای پای را که خب باید داشته باشیم و اون جای پای لازم را باز کنیم به گونه ای که خب انسان ها در کشور خودشان در واقع جایگاه دارن، شناخت دارن و زمینه برای فعالیت دارن. ممکنه در کشور مثل فرانسه یا هر کشور دیگه خیلی طول بکشه، نه برای ما هم قاعدتا خب همین طور هست تا ما بتونیم به لحاظ فرهنگی، زبان، مناسبات اجتماعی و مسائل سیاسی و بسیار از مسائل های دیگه خب به عمق اینها برسیم و در واقع اینا رو درک کنیم و هضم شود، اینا برای ما نیازمند یک زمان خیلی طولانی هست. ولی با همه اینها دولت فرانسه به خصوص سازمان های هنری که از ما حمایت کردن، ما را دعوت کردن و زمینه ورود ما را به فرانسه فراهم کردن، بعد از اینکه ما وارد خاک فرانسه شدیم هم از ما غافل نبودن و تلاش کردند که حمایت های لازم رو انجام بدن از ما.
بله،
به همین دلیل برای ما خیلی سخت نگذشت این غربت ناخواسته و از نخستین روزهایی که ما وارد خاک فرانسه شدیم در قبال یادگیری زبان که مسئله مهم و اساسی ما هست
و زبان ساده هم نیست،
مشکل بله مشکل اصلی هم همین ندانستن زبان هست و از طرف هم زبان فرانسه و یادگیریش بسیار بسیار دشوار هست نسبت به زبانهای دیگه و خصوص زبان انگلیسی که حالا هر کدوم ما کم بیش آشنایی داریم. در کنار ما به گونه غیر رسمی مشغول به کار شدیم و زمینه فعالیت های ما تا حدود فراهم شد. و
پیش از اینکه ادامه بدین آقای کیان عزیز، برای شما آیا موقتا اجازه اقامت دادن و اجازه کار؟ و در این مورد قبل از اینکه ادامه بدین اگر میخواستم یک کوتاه توضیح بدین.
نه خیر، بر ما اقامت دائم دادن و نخستین اقامت ما 10 ساله هست که
طبق معمول هر کسی که اقامت داره وقتی که کارت اول برش میدن 10 ساله است.
بله.
و این کارت به شما اجازه کار هم میده.
بله، یعنی اجازه کار، سفر و ما هیچ گونه مشکل ندارم به لحاظ اقامتی، به لحاظ امنیتی، به لحاظ مسائل سیاسی مشکل خاصی وجود نداره. تنها مشکل ما فعلا ندانستن زبان هست که ما بتونیم خود ما مستقیما ارتباط ایجاد کنیم، رایزنی کنیم و با جاهای مختلف در ارتباط باشیم، کارهای هنری و فرهنگی ما را بتونیم که به لحاظ مدیریتی و به لحاظ اداری بتونیم پیگیری بکنیم.
بله.
این موضوع فعلا برای ما مشکل هست دیگه، به لحاظ قانونی هیچ گونه مشکلی وجود نداره.
بله. خب شما میگفتین که وقتی که آمدین با کمک این نهادها آیسته آیسته شروع کردین به یکان فعالیت ها، میخواستم از شما بپرسم که آیا فعالیت های شما بیشتر در زمینه برگزاری نمایشگاه بود؟ آیا نمایشنامه های روی صحنه آوردن بود؟ ترتیب و انسجام و یک نوع جشنواره های سینمایی بود؟ چی بود مشخصا؟
متاسفانه ما برنامه های کلان سازمانی رو که در افغانستان داشتیم مثل برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم یا برگزاری نمایشگاه های کلان هنری برای سایر هنرمندا، او فرصت تا حالا متاسفانه برای ما فراهم نشده، چون میدونه که نیازمند یک برنامه ریزی کلان سازمانی و مدیریت سازمانی هست که آکادمی هنر بتونه دوباره فعالیت های خودش را اثر بگیره.
و این نیازمند زمان هست و من فکر میکنم که اولین شرط شمین هست که ما به لحاظ زبان مشکل نداشته باشیم تا بتونیم ارتباط ایجاد کنیم. اما فعالیت های فردی مثل تولید فیلم یا فعالیت های گروهی در قالب سایر گروه ها مثل اجرای نمایش و فعالیت های از این دست زمینش برای ما فراهم بوده و خوشبختانه تانستیم که فعالیت های خیلی خوبی را در هم در عرصه نمایش تئاتر و هم در عرصه تولید فیلم مستند انجام بدیم.
بله که اینا را خب مطمئنا برای گیرندگان فرانسوی بود، در مت خواستم بپرسم که در کدام شهر فرانسه بود و بخصوص که واکنش گیرندگان و شهروندان فرانسه چگونه بود؟
من خودم شخصا از وقتی که وارد فرانسه شدم در قدم اول شروع کردم به نوشتن یک کتاب.
بله.
در واقع همون سفرنامه من بود و رویدادهای 15 آگوست و اتفاقات که افتاد. در کنار نگارش کتاب من در این مدت 2 فیلم مستند هم ساختم.
خب.
که یکی را در فرانسه فیلم برداری شده و دومی هم در آلمان فیلم برداری شد و ادیتش هم تمام شده، یعنی فیلم دومی تکمیل شده.
آها. روی مسئله مهاجرت و یا داستانهای در ارتباط به این مسئله؟
بله، بیشتر در رابطه با همین مسائل هست. بعد در کنار او ما یک کار گروهی داشتیم که مرکزهای هنرهای نمایشی فرانسه که در واقع میزبان ما بودن و از همون آغاز تلاش کردن برای اینکه ما را به فرانسه بیارن و بعد از اینکه ما وارد فرانسه شدیم دغدغه‌شان این بود که ما بتانیم به فعالیت‌های هنری ادامه بدیم. اینا در نخستین اقدام یک نمایش را برنامه ریزی کردن که ما بتانیم در قالب اون نمایش فعالیت‌ها را شروع کنیم.
بله.
نمایش برنامه ریزی های اولیش از ماه دسامبر سال 2021 شروع شد. ما به مدت 5 روی این نمایش تمرین میکردیم در نظر 3 از کارگردانهای فرانسوی و بعد از 5 هم نمایش که نامش هست کابل 15 آگوست یا کابل کنزود به فرانسوی، این نمایش در شهرهای مختلف فرانسه تا حالا روی صحنه رفته و استقبال خیلی خوبی صورت گرفته، هم از طرف جامعه فرانسه و هم از طرف مهاجرین افغانستانی مقیم فرانسه.
بسیار عالی، فوق العاده. میخواستم بپرسم که خب در افغانستان یک مشکل عمده بوده، رقمی که زمانه قبل ما هم با دست گرایبان بودیم و شما هم، داشتن هنر پیشه های دختران و پسران که مستعد باشن و بخصوص دختران که آماده کار باشن. در فرانسه چی رقم است؟ آیا افغانایی که با شما آمدن و یا قبلا آمده بودن در میانشان دخترای هنر پیشه بانوان هنر پیشه هستن که همکاری کردن با شما و یا از کشورهای همجوار مخصوص برای می کار آمده بودن؟
خوشبختانه اون مشکلی که ما در گذشته ها داشتیم اون مشکل فعلا وجود نداره، یعنی ما برای یافتن هنرپیشه زن با اون چالشی که قبلا روبرو بودیم فعلا با این چالش روبرو نیستیم و ما در فرانسه تعداد زیادی از خانم های بسیار فعال هستند که عضو گروه نمایش کابل 15 آگوست هست و همه اینها کسانی هستند که بعد از سقوط کابل به فرانسه آمدن.
بسیار خوب. یک مسئله دیگه هم جناب آقای کرن که ما در طول سالها که با هنرمندان، هنرپیشه ها و کارگردانان صحبت میکردیم و در مورد کارهایشان صحبت کردیم، کسایی که مدت کم میشد که آمده بودن، مشکل میگفت یکی از مشکلات ما هم ای است که خب باید خرچ زندگی خود بیاریم، ما باید کار بکنیم و در پلویش بپردازیم به کارهای هنری، یعنی ای که کارهای اصلیشان کارهای هنریشان نبود که او برشان عاید زندگیشان تأمین بکنه. در حال حاضر چگونه است برای شماها و گروهی که شماها آمدین از این نگاه برای تأمین خرچ زندگی شما؟ آیا کمکهایی است یا که شما صرفا از راه هنر تأمین معیشت میکنین؟
فعلا خب ما چون هنوز اول راه هستیم و راه‌های ارتباطی را دقیقا خب نمیدانیم، خب قطعا دشواری‌هایی هست برای انجام فعالیت‌های کلان هنری، چون کار هنری و خصوص تولید فیلم خب نیازمند هزینه های خیلی کلان هست و نیازمند رایزنی و ارتباطات خیلی گسترده. اما به لحاظ شخصی خب شما میدونن که سیستم اروپا یک سیستم خیلی سیستم حمایتی خیلی خوب داره که از اقشار کم درآمد یا از اقشار بی درآمد خب حمایت میکنه تا به لحاظ معیشتی اینا مشکلی نداشته باشه. و در کنار او ما برنامه هایی که اجرا میکنیم خب در قبالش خب دستمزد دریافت میکنیم و هزینه زندگی ما را به لحاظ فردی کفایت میکنه. منتها در دراز مدت ما اگر بخوایم خب کارهای بزرگتر بکنیم، مثلا فیلم سینمایی تولید بکنیم یا پروژه های بزرگ هنری دیگر را که هر کدامش خب هزینه بر هست و پول خیلی زیاد نیاز داره،
دقیقاً
اینا رو خود بخوام انجام بدیم، باید به او موقعیت برسیم دیگه. و همونطور که پیشتر هم گفتم، اولا شرطش زبان هست، ما باید به لحاظ دانستن زبان مشکل نداشته باشیم تا بتونیم ارتباط مناسب ایجاد بکنیم با سازمان‌های مختلف. قطعاً سازمان‌های زیادی هست که در زمینه توسعه هنر و همینطور ادغام مهاجرین فعالیت میکنه. یک بحث خیلی مهم و سیاست خیلی مهمی که در اروپا هست دنبال میشه و برش خیلی هم هزینه میشه، بحث ادغام هست که تلاش میشه مهاجرین در جامعه میزبان از جهات مختلف ادغام شود تا مشکلی وجود نداشته باشه.
کاملا.
بله، در زمینه ادغام میشه خب فعالیت های خیلی زیاد کرد، میشه فعالیت های هنری کرد، میشه فعالیت های فرهنگی کرد و یعنی کار و زمینه برای کار قاعدتا وجود داره.
تشکر جناب آقای کیان، خوشحال هستم که آهسته آهسته در مسیری که خواستین براه بیفتین با همه دستندرکاران و دوستا و همکارانتان، خودش جای بسیار بسیار زیاد افتخار است. آقای کیان، فقط 5 دقیقه به ختم برنامه مانده، میخواستم ضمناً این مسئله رو بپرسم که شما فعلا در پاریس هستین یا در کدام شهر دیگه فرانسه؟
ما در شهر غوان هستیم که تا پاریس
بله در غرب فرانسه هست. کمویش آشنایی دارم، حدود 14 سال در فرانسه بودم.
مربوط نورماندی میشه و شهر غوان هم مرکز ایالت نورماندی هست.
بسیار خوب. جناب آقای کیان، آیا فکر میکنین که فقط تا 3 دقیقه دیگه برنامه ختم میشه، چقدر نسبت به افغانستان چقدر فعالیت های هنری برون مرزی میتونه مؤثر باشه؟ خب گیرندگان بیشتر گیرندگان فرانسوی و یا اثر هنری که در هر کشور خارجی گیرندگانشان همو شهروندان همو کشور است، چقدر امکان داره که با در نظر داشت تکنولوژی امروز شما بتونین پیامتان بالاخره به حاکمان امروز کابل، به شهروندان افغانستانی که دگیر ماندن و گروگان گرفته شدن بفرستین؟
خب قاعدتا تلاش های که صورت میگیره یعنی حتما به باور ما اثر گذار هست، هم در ذهنیت جامعه میزبان اثر گذار هست، همین که در دیدگاه جامعه جهانی و کشورهایی که در قبال افغانستان تصمیم گیرنده هستند حتما روی اونا هم اثرگذار هست و من مطمئنم در دراز مدت روی افکار گروه حاکم بر افغانستان هم به تأثیر نخواهد بود.
بله، و شما با گروه بودن در حال حاضر برنامه تازه روی کار دارین، روی چی کار میکنه؟
ما فعلا حالا در کنار کارهای انفرادی که من گفتم که خب من خودم دو تا فیلم ساختم و همینطور دو تا فیلم مستند دیگه هم خانومم ساختم در 2 سال، در کنار از خب گروهی که ما داریم یک گروه 14-15 نفری هست و همین نمایش کابل 15 اجرا میکنیم در شهرهای مختلف فرانسه.
بله.
ما دیروز در پاریس اجرا داشتیم و تاریخ 6 اوغل به حساب اینجا یا همون 6 اوغل در شهر ایوغو اجرا داریم دوباره.
ایوغو، بله. و هزینه مسافرت و هتل و اینا را خود شما، یعنی این نمایش های شما میتونه خودکفا باشه و یکی مراکز یا نهادهایی هستن که شما را کمک میکنن؟
نه، این نمایش کابل 15 اگوست در جدول رسمی نمایش های سالانه مرکز هنرهای دراماتیک فرانسه در واقع ثبت شده و بودجه داره، بودجهش منظور شده از طرف دولت و برای هر اجرا بودجه مخصوص داره که هم به هنرپیشه ها و عوامل نمایش دستمزد داده میشه و همین که هزینه رفت و برگشت و اقامت و هتل و تمامی هزینه هایی که نیاز هست از بودجه ای که در نظر گرفته شده تأمین میشه.
به نهایت خوب، فوق‌العاده بر شما آرزوی موفقیت میکنم جناب آقای کیان. تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین، خوشحال شدم با شما صحبت داشتم. در آینده هم تلاش میکنیم که با شما صحبت داشته باشیم و بر شما آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشی. از شما سپاسگزارم که فرصت رو در اختیار من قرار دادین تا بتونم با بیننده های محترم شما صحبت داشته باشم.
تشکر، شب و روز خوشی بر شما آرزو میکنم. شنوندگان عزیز، برنامه روایت امروز در همین جا به پایان میرسه. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما صدای شما یا استاسو هست که با گردانندگی همکاران ما بانو زیبا خادم و بانو فوزیه احسان پیشکش میشه. شماره تماس با ما 001-202-980-6820 است. بزیار اصلا با گرفتن این شماره با ما در تماس شاید. وقت خوشی بر همه شما حاضر کنید.